السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم پیل په خبرونو کوو له پیښو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو وزارت وایي له چهارشنبې را په دې خوا په افغانستان کې د اورښتونو او سیلونو له امله 29 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت ویاند ملا جانان سایق نن دا هم وویل چې د سیلونو او اورښتونو له امله 2 کورونه یا یوه برخه یا په بشپړ ډول تخریب شوي دي. تر دې مخکې د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د یو کور د نړېدو له امله د یوې کورنۍ د 2 غړیو د وژل کېدو او په ګرشک ولسوالۍ کې د یو کور د چت د نړېدو له امله د 2 تنو د وژل کېدو خبرونه خپاره شوي وو. په بامیانو کې هم د دهن خوشکاک په ښارګوټي کې د چت د چپه کېدو له امله 3 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. نن د بامیان او هلمند په ګډون د افغانستان په 29 ولایتونو کې د اورښتونو د ورېدو اټکل شوی دی. د یو راپور له مخې د ایران په مشهد ښار کې 15 زندانی افغانان اعدام شول. په دوی کې 2 ورونه دي. د حال وش په ویبپاڼه چې د بشري حقونو په اړه راپورونه ورکوي څرګندوي چې دا افغانان د پنجشنبې په ورځ د وکیل آباد په زندان کې اعدام شوي. په راپور کې راغلي دا کسان د مخدره موادو په تړاو په اعدام محکوم شوي وو. د بشري حقونو د دفاع بنسټونو په خوا تل پر دې ټینګار کړی چې په ایران کې تورن کسان مدافع وکیلانو ته بشپړ لاسرسی نه لري. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نن په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي په سلګون و افغان کډوال په جبري توګه له پاکستانه راستانه شول. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لیکي 838 افغانان د وري په 1/3 او 1/3 د تورخم او سپین بولدک لاري افغانستان ته راوختي. دا کورنۍ د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو عالي کمشنري UNHCR ته معرفي شوې دي. د حماس ډلې سیاسي مشر اسماعیل هانیا نن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ګوري. حماس ته اروپایي ټولنه او د امریکا متحده ایالاتونه د ترهګرۍ ډلې په سترګه ګوري. د هانیا او اردوغان دا لیدنه کتنه په داسې وخت کې کیږي چې په منځني ختیځ کې کړکېچ اوج ته رسیدلی. اسرائیل پر ایران برید وکړ او په غزه کې د اسرائیلي پوځیانو عملیات روان دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو استازي جرګانندي اوکراین، اسرائیل او د امریکا د یو شمېر نورو متحدانو لپاره د 95 میلیارد ډالرو مرستې لپاره رای ورکوي. د اوکراین سره د مرستې پر سر له میاشتو راهیسې جمهوري غوښتونکو مخالفت کاوه، خو اوس یوې موافقې ته رسېدلی دي چې رای ورته سره کښېني. که موافقه ترلاسه شوه له اوکراین سره به 6.4 میلیارد ډالر مرسته وشي چې اوکراین دې مرستې ته سخت ضرورت لري. دا غونډه د واشنگتن په وخت ماسپښین 3 بجې پیلېږي. که چیرته په استاد جرګه کې موافقه وشوه چې نو تر هغه وروسته به پرېکړه مشرانو جرګې ته راجې شي. هلته یې تقریبا موافقه تضمین شوې ده او ولسمشر بایډن ویلي دي دا به بیا سمدستي لاسلیک کړي. او د لوبو لډګر امدا چې د افغانستان او کویت د فوټسال د ملي لوبډله ترمنځ لوبه درې په وړاندې مساوي شوه. د افغانستان د فوټسال سیالیو د آسیا د فوټسال سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې 2 ورځې مخکې له ایرانه 3-1 ماته خوړلې وه. افغان لوبډله د ایران او کویت ترڅنګ په ګروپ کې له بحرین سره یو ځای ده. د آسیا د فوټسال اتلولي د اپریل په 12 د آسیا د 14 غوره ټیمونو ترمنځ د تایلند په بنکاک کې پیل شوې چې د اپریل 28 به پای لوبه وي. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. د سر راپور مدادی چې نن د افغانستان په 29 ولایتونو کې د ورښتونو اټکل شوی دی. تر دې مخکې سیلونو په ګڼو ولایتونو لاغې ډلې هلمند کې خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. د هلمند یو اوسیدونکی وایي
په مختلفو ساحو کې چې په سلهاو کورونه نړېدلي دي او 15 کسانان په مختلفو ساحو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
پاکستانی چارواکو په تورخم باندې د افغان ناروغانو تګ راتګ له ویزو پرته بند کړی.
تور خام په بارډر باندې هغه ناروا کارونه شروع دي. ابل ورځ زما یو خپل پالج وهلی و راغله د بغلان ولایت ده. تور خام کې یو شپې دوه وکړي چا ورته اجازت ورنک هغه بیمار بیرته یو.
ایران 15 افغانان اعدام کړي دي. په دوی کې 2 ورونه دي. په دې اړه تاسو ته رپورت لرو چې یو شمېر اروپایي هیوادونو د افغان نجونو د زده کړو د ملي کمپاین په نوم یوه ډله کابل ته تللې، هلته یې له طالب چارواکو سره کتلې. خو نجونې زده کوونکې څه وایي؟
کومه اتحادیه چې له اروپا نه راغلې ده د جنکو د زده کړو په پار خبرې کوي. نو هیله مند یم چې دغه خبرې به مثبتې پایلې ولري او کوم حقوق چې زموږ نه اخیستل شوي دي هغه بیرته موږ ته راکړل شي.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو ته غوږ استرازو اول مطلب ته پتیرو څلرشت ساعتونو کې د افغانستان په بیلا بیلو ولایتونو کې راوتلو سیلابونو بیا هم لسګونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. یو شمیر زیانمنو ازادي رادیو ته ویل سیلابونو کورونه نړولي او له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی لاړوندو ادارو د بیړنیو مرستو غوښتنه وکړه. د افغانستان د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو تر رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت د وروستیو اورښتونو او سیلابونو په اړه د دې راپور تر خپرېدو وړاندې په یو پیغام کې ویلي دي چې شاوخوا 9 کسان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلونو په خاطر مړه شوي دي. البته په له چهارشنبې راهیسې شاوخوا 9 کسان مړه شوي دي. په دې اړه باندې فیروزه عزیزی ریپورت جوړ کړی.
د هلمند ولایت د ګرش کولسوالۍ اوسیدونکی احمد شادی وای هلمند کې تازه ورښتونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولای دی.
په مختلفو ساحو کې چې په صلاحو کورونه نړېدلې دي او 15 کسانان په مختلفو ساحو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او کښتونه ډېر کښتونه
په ورته وخت کې هلمند ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حافظ عبدالباری راشد په خپل ټلګرام پاڼه لیکلی چې د هلمند ولایت کرش کولسوالۍ کې د چت پریوتو له امله 2 وزل سوي او یو بل ټپي سوی دی. د غشان د خبریالانو په یو شمېر ګروپونو کې دا خبر هم راغلی چې د یاد ولایت په کجکي ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله د 1 وزل سوي او 3 نور زوبل سوي دي چې خزي او ماشومان هم پکې شامل دي خو رسمي چا تایید کړی نه دي. د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ اوسیدونکو احسان الله هم په 13 ساعتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له امله خلکو ته د وختو زیانونو خبره کوي. د هیواد ختیځ کونړ ولایت کې هم ورښتونو او سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي دي. د دغه ولایت د شیګال ولسوالۍ د مونی کلی اوسیدونکي حزب الله له اړوند ادارو نه د بیړنیو مرستو غوښتنه وکړه. ساعتونو کې د شدید ورښتونو او راوتلو سیلابونو د زیانونو او تدابیرو په اړه طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وروستۍ شمیرې هم لرو خو د یاد وزارت ویان ملا جانان سایق له ژمنو سره سره د راپور تر خپرېدو له موږ سره معلومات شریک نه کړل. خو نوموړي د 13 په ورځ رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي و چې له کوچني اختر راپدې خو د سیلابونو او بارانونو له امله لږ تر لږه 10 مړه سوي او 45 نور ټپیان سوي دي. د غشان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر یا اوچا د 5 په ورځ په راپور کې وویل چې د اپریل 10 تر 14 نیټې پورې د دغو ورښتونو له امله 198 کورونه په بشپړ ډول له منځه تللي او 138 نور په قسمي ډول زیانمن سوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. ورزو ایران ته د راپورونو په اساس ایرانی چارواکو 15 افغانان اعدام کړي. په دوی کې 2 ورونه دي. ایران د نړۍ له هغوی وعدو دی چې هر کال پکې سلګونو کسان اعدامیږي. د بشري حقونو ډلې وایي په ایران کې تورن کسان نشي کولای په آزادانه ډول مدافع وکیلان انتخاب کړي. جزئیات له احمد شیبه راوړو.
4 افغانان د ایران په مشهد شهر کې اعدام شوي دي او یو په تبریز کې. د هال وحش وېپاڼه چې د بشري حقونو په اړه راپورونه ورکوي څرګندوي چې 4 افغانان د 5 په ورځ د وکیل آباد په زندان کې اعدام شول. په راپور کې راغلي دي چې زمان طاهری، سلام طاهری، غلام قادر سامانی او ابراهیم نورزی د مخدر موادو په تړاو مخکې په اعدام محکوم شوي وو. دا وېپاڼه زیاتوي چې دا 4 کسان د 4 په ورځ له عمومي بند څخه انفرادي خونو ته انتقال شول او د 5 په سهار اعدام شول. د ایران د بشري حقوقو سازمان نن په راپور کې ویلي دي چې د ولی الله په نوم یو افغان د تبریز په مرکزی زندان کې د عمدي قتل په تور اعدام شو. د بشري حقوقو د دفاع تر اتیا ډیرو نړیوالو او ایراني بنسټونو یو اونۍ مخکې غوښتنه کړې وه چې د ملګرو ملتونو جرمونو او مخدر موادو سره د مبارزې دفتر دی له ایران سره همکاري مشروطه کړي. دوی وایي چې له ایران سره دی یوازې په هغه صورت کې همکاري ادامه پیدا کړي چې دا هیواد د مخدر موادو په تړاو له اعدامونو لاس واخلي. د بشري حقوقو د دفاع بنسټونو په خپل ګډ بیان کې چې د اپریل په لسمه یې خپور کړ ویلي دي چې په ایران کې د مخدر موادو په تور د اعدامونو په وړاندې په نړۍ کې لازم او مناسب غبرګون نه دی ښودل شوی او رسنیو هم پر دغو اعدامونو خوله پټه کړې ده چې له امله یې په ایران کې د درې کاله پخوا په پرتله د مخدر موادو د جرمونو په خاطر اعدامونه 13 برابره زیات شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په 2023 کال کې په ایران کې 8350 کسان اعدام شوي دي چې د وړم 2022 کال په پرتله نږدې 50% زیاتوالی شي. د بشري حقونو ډلې د ایران په محاکمو دا اعتراض کوي چې متهمینو ته په آزاده توګه اجازه نه ورکوي چې خپل مدافع وکیل وټاکي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. ازادي رادیو ته غواګیاست اوس هم ورزو د افغان کډوالو په ارتباط یو موضوع ته راپورونه پاساس پاکستانی چارواکي وای په تورخم دروازه د بی اسناد افغان کډوالو د بی اسناد افغان ناروغانو په تګراتک بندیز لګولې. په تورخم کې د پاکستان د بلټونو ملي ادارې مرستیال رئیس ناصر خان د اپریل په 19 د ازادي راډیو مشال ته وویل حکومت نور هغو ناروغانو ته پاکستان ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي چې اسناد ورسره نه وي. د وویل چې د انساني همدردۍ په خاطر بیا ځینې ناروغان چې بیړني حالت کې وي ښایي ورته اجازه ورکړل شي. جزئیات له فرات شینواري اورو.
په تورخم کې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے مرستیال ډایرکټر ناصر خان مشال ریډیو ته تصدیق کړی چې له بغیر سفری اسنادو نور افغان ناروغانو ته اجازه نه ورکوي چې په تورخم دروازه پاکستان ته داخل شي. دوی ویلي چې د انساني همدردۍ په بنیاد یوازې ایمرجنسي ناروغانو ته اجازه ورکوي چې بغیر اسنادو علاج لپاره پیښور روغتونونو ته لاړ شي او تر اوسه داسې کومه مستقله پریکړه نه ده شوې چې هر افغان ناروغ به له بغیر ویزې پاکستان ته داخليږي.
پیشنٹس وبروز بن شوی دی فلال یہ صرف ایمرجنسی والے کم پیشنٹس دی ایمرجنسی 10-12 پیشنٹس ادروز انٹرنٹ کی گی باقی چکم دین ولا پیشنٹس بند دی دی سے کلیئر پالیسی ہونا اگر اچ ویزا اور کول دیا سب بیس پین راتل دی
تو ترخم کی د پاک افغان دوستے رختون ڈاکٹران وای چ دوی لمڑے دی ایمرجنسی ناروغ طبی معائنہ کوی او بیا د صفر نقطے نا پ ایمبولنس کی دا چولو اجازه ور کوی. یو افغان وگڑے اسمت الله مشال ریډیو ته وایي چې په کار ده هر ډول ناروغ ته د بغیر پاسپورت او ویزې په تورخم د وختو اجازه ورکړل شي.
تورخم په بارډر باندې هغه ناروا کارونه شروع دي. ابل ورځ زما یو خپل فالج وهلی و راغله د بغلان ولایت ده. تورخم کې یو شپې دوه وکړې چا ورته اجازه ورنک هغه بیمار بیرته یووړ. نو د بیمارانو دپاره ډېره سخت باید د پاکستان د چارواکو نه هیله کوو چې د الله په خاطر دغه بیماران باید را پریدي. هر قسم بیمار او باید په دې ویزو ورکولو کې اوارۍ راولي چې څوک اپلای کوي ویزې ته باید هغه ته ویزه ولګول شي.
یو بل افغان وګړی لال خان وایي چې کوم افغان ناروغان له سخت خطر سره مخ وي نو یوازې هغه پرېږدي او جاري علاجونو لپاره څوک پاکستان ته نشي تلای.
ورنه بندي هډه ټکی دار افریدي چې مالکه کومه حالات کی عام مریض نشي راتلای. شکر والا بخین را افریدي جاري علاج ته نشي راتلای. صبر کو الله تعالی ته صبر کو وسه هم نه رسیږي ویزې جمع کړي په کال کال نه راځي.
همدارنګ د مارچ په وشتمه نیټه پاکستان افغان ډرورانو لپاره د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړای او دوی ته به په مئی میاشت کې مخصوصې پروفارمې جاری شي او په دې به تګ راتګ کوي. د پاکستان وفاقي حکومت لخوا په تورخم باندې په 2018 کې د پولیس سمبالولو پالیسي عملي شوې او په دې باندې اوس د بغیر اسنادو چاته اجازه نه ورکوي چې تګ راتګ وکړي.
بیا هم د کډوالو مسله کې پات کیږو. د کډوال نړیواله اداره آی او ایم وایي د روان کال د اپریل له 15 له لومړۍ تر 15 پورې څه باندې 8000 افغانان د دغه هیواد د پاکستان له پولو افغانستان ته ستانه کړی شوي چې ډېری یې د اوسېدو اسناد نه درلودل. دغه سازمان په راپور کې راغلي دا شمېرې د مارچ د وروستیو دوو اونیو په پرتله 9% زیاتوالی ښیي. یو شمېر راستنه شوي کډوال وایي دوی به په افغانستان کې د اوسېدو شرایط ورته نه دي برابر او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال اندېښنه لري چې ونه ایستل شي. نور جزئیات د فیروزي عزیزي په رپورټ کې.
په پاکستان کې د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم ویلي چې د اپریل له لومړۍ نیټې څخه تر 15 نیټې پورې 8002 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. آی او ایم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمشنري سره په همغږۍ له پاکستان څخه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د راستنېدو په اړه معلومات ثبت کړي چې له مخې یې په دغه موده کې تر 6000 کډوال د تورخم دروازې له لارې هیواد ته ستانه شوي دي. د دغه سازمان په خبره د مارچ میاشتې د وروستیو دوو اونیو په پرتله د اپریل میاشتې په لومړیو دوو اونیو کې د ستنېدونکو شمېر 10% زیات شوی دی. د آی او ایم په راپور کې راغلی چې په دې موده کې 1000 افغانان چې قانوني اسناد نه درلودل ایستل شوي او د 2023 کال له پیل څخه تر اوسه پورې 2300 کسان له څلورو سرحدي لارو افغانستان ته داخل شوي دي. په دغه راپور کې د یادو کډوالو د بیرته ستنېدو لاملونه د نیول کېدو ویره، د کوربه هیواد فشار، د کار نشتوالی او د کور کرایه نه ورکولو توان خودل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت څو موده وړاندې اعلان وکړ چې د افغان تابعیت یعنی ای سی سی کارتونو درلودونکو افغانانو د ایستلو لړۍ به د اپریل په 15 پیل کړي او دغه کډوالو ته یې سپارښتنې کړې وي چې تر ټاکلې نیټې پورې دې له پاکستانه ووځي. له دې مودې څخه 15 وروسته تر اوسه هم د پاکستان حکومت په دې اړه کوم رسمي دریځ نه دی اعلان کړی، خو دې مسلې په پاکستان کې میشت افغان کډوال اندېښمن کړي دي او یو شمېر یې هم مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې پولیس یې تنګوي او ورته یې د وتلو خبره کړې ده. د پاکستان په بلوچستان کې د افغان مهاجرینو استازي ظاهر پښتون ازادي راډیو ته وویل
یو خو دوی ته کوم داسې امکانات یا امتیازات نه ورکول کېږي چې دوی خپل وطن ته ځي او ویم چې د دوی سره پرستی په غاړه لري چې هغه د دوی سره کومک وکړي یا پیسې ورکړي لکه څنګه چې یونیسیار ورکوي. او بل دلته د اکثرو افغان کډوالو جایدادونه پاتې دي او په وطن کې د افغانستان کوم حکومت چې دی هغو ته دا په کار دي نه ده چې دوی ته هلته د ژوندانه موقعه برابره کړي، د دوی د بچیانو د تعلیم دپاره کار وکړي.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال چې په دې وروستیو کې له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له څو افغانیو پرته دوی سره نور هیڅ مرسته نه ده شوي. د دې کډوالو له ډلې عبدالرزاق چې اوس په کندهار کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل
خالد در 3200 روپیه راکړی دي په میاشت کې، هغه نمایته ورکړي د میته نور کسان د کرایه دی او پراونه لري د بارانو پراونه لاو 8000 کرایه ده. د مشکلاتو سره خو خامخا ژوند کاروبار ژوند نسته، نو دغه خلکو مستاتو زموږ کوم ژوند دی اورېدلی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو ته د رسیدنې کمیسیون په خپل اکسپانډ کې هر ورځ د لسګونو افغان کډوالو د راستنېدو خبر ورکوي او زیاتوي چې دغه کسان د مرستو لپاره بنسټونو ته ورمعرفي کیږي. د پاکستان حکومت لا دمخه د 2023 کال په نومبر میاشت کې د بې اسنادو افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړې و چې لا هم روانه ده. د آی او ایم د شمیرو له مخې د 2023 کال له سپتمبر څخه د اپریل تر 15 تر 1350 ډېر افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
لیوشمیر اروپایی هیوادونه په دیو څخه په دی ورستوي ورځو کې کابل ته یو 12 کسیزه پلاوی ورغله او د افغان جنو د زده کړو لپاره کمپاین کوي. د افغان جنو د زده کړو دغه کمپاین غړي وای چې له بیلابیلو طالب چارواکو سره خبري کړې دي. دغه کمپاین وایان ته حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلاوی د اپریل 14 کابل کې دی. اولته د رئیس الوزرا له دوه مرستیالانو او یو شمېر وزیرانو سره کتلی دي. په همدې حال کې یو شمېر نجونې زده کوونکي وایي د زده کړو د نجونو پرمخ د مکتبونو د خلاصون په برخه کې هر ډول هلې ځلې د هرکلی وړ دي. جزئیات له اکرام الله اکرام اورو.
کابل ته رسیدلی له یو شمېر اروپایي هیوادونو د افغان نجونو د زده کړو د ملي کمپاین دولس کسیزه پلاوی د افغان جنو د زده کړو پاړه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له دوه مرستیالانو او د کورنیو بهرنیو چارو وزارتونو په ګډون له یو شمېر سرپرست وزیرانو سره کتلي. د دې پلاوي ویان حکمت الله حکمت وایي دوی هڅه کوي چې په کندهار کې د طالبانو له مشر ملا هبت الله خونزاده سره هم وګوري، خو په خبره یې لا نه دي توانېدلي.
تر ټولو مهمه موضوع د انجونو د ښوونځیو د تړلو او د هغه په اړوند باندې د پرېکړې د تغییر بحث ولو. موږ د ډېری مشرانو څخه دا ملاتړ ترلاسه کړی دی چې دا سیاست دایمي نه دی، دا سیاست موقتي دی. موږ پر دې باندې کار کوو چې څنګه کولای شو چې یو معیاري نصاب او یو معیاري محیط د شریعت په چوکاټ کې د خپلو اولادونو لونو دپاره تنظیم کړو.
د ویل طالب مشرانو سره په دې امباسونه وشول چې د امرسانی لپاره باید یو واضح تعریف رامنځته او زمانی قید کې خودل شو. د غشان باید په دې اړه پرمختګونه له خلکو سره شریک او په یو شمېر نورو مسایلو هم دوی سره خبرې شوي. نوموړي د دغو لیدنو کتنو په اړه ډیر جزئیات شریک نه کړل. ازادي راډیو په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو مو ځواب ترلاسه نه کړ. د افغان جنو د زده کړو د ملي کمپاین غړي وایي کابل ته رسیدلی د دوی پلاوی له یو شمېر افغان رون اندو او د زده کړو د برخې له فعالانو جوړ دی چې میرمنې هم پکې شاملې دي. مخکې د دې کمپاین غړو ویلي وو چې طالبانو ته به د نجونو د زده کړو د بیا پیل په خاطر جرګه کیږي. د افغان جنو پر زده کړو د بندیز د لغوه کولو دا هڅې په داسې حال کې دي چې تازه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي زده کړو ته لاسرسی هغه بنسټیز حق دی چې باید په ټوله نړۍ کې ساتنه وشي. نوموړي تیره ورځ په خپل ایکس په یو بیان کې له هغه آنلاین هشټیګ سره چې د تعلیم ازادۍ او تعلیم د ټولو لپاره تر عنوان لاندې پیل شوی د ګډون له کبله خوښي څرګنده کړې او ویلي دي چې د زده کړو د سیستم لمنځه وړل او یا پر هغه محدودیت لګول د منلو وړ نه دي. په همدې حال کې یو شمېر خزینه زده کوونکي وایي د زده کړو د خلاصون په برخه کې هر ډول هلې ځلې د هرکلی وړ دي. د کابل یوې اوسیدونکي چې د اتم ټولګي زده کوونکي وو نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
د نجونو د زده کړو لپاره هر ډول هڅې د هرکلی وړ دي. موږ غواړو تر څو پوهنتونونه خلاص شي د دې لپاره باید ټول افغانان سره یو لاس شي تر څو طالبان مجبور شي چې د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیزي او موږ وشو کولای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړو.
د ختیځ کونړ یوې په کورناستې زده کوونکي چې دې هم نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي وویل
ښکاره ده چې هر ټولنه په هر هیواد کې زده کړې ډېرې زیاتې مهمې دي، که هغه د هلکانو لپاره وي یا د جنکو لپاره. نو کومه اتحادیه چې له اروپا نه راغلې ده افغانستان ته او د جنکو د زده کړو په پار خبرې کوي، نو هیله مند یم چې دغه خبرې به مثبتې پایلې ولري او کوم حقوق چې زموږ نه اخیستل شوي دي هغه بیرته موږ ته راکړل شي.
د یادونه ده چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته په تیرو څه باندې دوه نیمو کلونو کې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو لیسو او پوهنتونونو دروازې بندې کړي. ډېری ښځې له کار راګرځولي او په بېلابېلو نورو ټولنیزو برخو کې پرې محدودیتونه لګولي دي، خو له دې سره سره یې دا ادعا هم کړې چې د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، هغه ادعا چې افغان میرمنې او نړیواله ټولنه یې ورسره نه مني.
دې برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. په کابل کې د تازه ګلانو او زینتي ونو یو شمېر پلورونکي وایي بازارونه یې ساړه دي او ان کاروبار یې له سقوط سره مخ دی. دوی ازادي راډیو ته وویل خلک د اقتصادي ستونزو له امله د ګلانو او زینتي ونو اخیستو ته زړه نه ښه کوي او له همدې امله کاروبار د تیر په څیر نه دی. د ګلانو یو شمېر شوقیان هم وایي اقتصاد یې ښه نه دی او اوس د ګلانو د پیرلو په پیسو خپلو بچو ته خواړه اخلي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په کابل کې د تازه ګلانو او زینتي ونو یو شمېر پلورونکي وایي چې سږ کال د پلور بازار سوړ دی او کاروبار یې د تیرو کلونو په څیر ښه نه دی. د کابل ښار په لسمه ناحیه کې د ګلانو یو پلورونکي زبی وایي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې کاروبار سوړ شوی دی.
امیر رژیم مو تغییر کړ.
له هغه وخت راهیسې چې نظام بدل شوی د تیر په پرتله مارکیټونه ډېر خراب شوي دي. د زینتي او میوه لرونکو بوټو ارزښت خورا ټیټ شوی، د پلور کچه یې ټیټه شوې او ان ما فکر کړی چې دا کاروبار پای ته ورسوم ځکه پلور یې ډېر کم شوی دی.
د تازه ګلانو او زینتی ونو یو بل پلورون کې غیب الله کریمی هم ورته خبره کوي.
نظر بس خار سال او فرار سال راکې نظر
د تیر دوه کلونو په پرتله څه کال کاروبار بیخي نشته. خلک ډېر نیالګي نه اخلي. ځینې کسان چې لوی باغونه لري هغوی یو څه پلور کوي، خو عمومي ستونزه د بیکارۍ د خلک ورسره مخ دي.
په کابل ښار کې د ګلانو او زینتی ونو یو شمېر شوقیانو هم ازادي راډیو ته وویل اقتصادي ښه نه دی او اوس د ګلانو د پیرلو په پیسو خپلو بچیو ته خواړه اخلي. د کابل ښار یو اوسیدونکی محمد اسماعیل ازادي راډیو ته وویل
زه هر کال د یو نواخ له تر لسو پنځه شپږته ونې نالول مې وي. اوس څه کال سره شمالي فارمونو ته ورغلم، بس څنګه چې د نورو خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی همداسې زما هم خراب و. څه کال متاسفانه تر اوسه پرې نه یم توانېدلی.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي افندي وویل
حتی د یو مړې ډوډۍ پیسې موږ نه لرو چې ځان ته ډوډۍ واخلو. نو فعلاً لپاره مې نه ونه اخیستی سم، نه ګل اخیستی سم، نه هغه پخوا شوقونه دي موږ سره، ځکه زموږ زړونه ټول مات دي.
په افغانستان کې هر کال د پسرلي د موسم پر رسیدو سره د پلازمېنې کابل په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې د ګلانو او زینتي ونو د پلور بازارونه ګرم وي، خو پلورونکي وایي په وروستیو څو کلونو کې پخوانی خوند نشته.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
وربشو خوست د خوست شیخ زاید پانتون طب پانزی پینزاو یا ځوان ډاکټران ټولنې ته وړاندې کړل. شیخ زاید پانتون چې د افغانستان په لویو علمي مرکزونو کې راځي، د خپل 15 کلن علمي بهیر په اوږدو کې د سلګونو ډاکټرانو په ګډون 10,000 لسانس فارغان ټولنې ته وړاندې کړي دي. د سرچینو د معلوماتو له مخې د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیونه وګړي روغتیايي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او په لرو پرتو سیمو کې د مسلکي ډاکټرانو شمیر ډیر ټیټ دی. په دې اړه پام وکړئ له خوست زموږ د همکار نجیب الله الوخیل دغه رالیږلي رپورټ.
سره له دې چې د شیخ زاید پانتون د تدریسي روغتون په فعالیدو سره د طب پوهنځي محصلانو لپاره د علمي زده کړو او نوي طبي ټکنالوژۍ سره د بلدولو اسانتیاوې ډېرې شوي، خو د محصلانو په وینا چې لا هم د اوسمهالو معیارونو د برابرو طبي زده کړو په برخه کې ستونزې موجودې دي. دا څرګندونې د شیخ زاید پانتون د طب پوهنځي د 2 دورې په فراغت غونډه کې یو شمېر محصلانو وکړې. یو تن فارغ التحصیل ډاکټر نصیر ګل مشال راډیو ته وویل
لکه مونږ یو غداغه ده کنه ستونزه دغه وه چې طب پوهنځي چې دا باید لکه په انګلیسي وي، چې کتابونه شو مثلا ریپرنسو دا ټول باید په انګلیسي وي. نو لکه دا چپټرو سیستم لګ لګ موجود و، دا چپټر سیستم باید ختم شي.
په افغانستان کې د حکومتي پوهنتونونو په خوا کې محصلان د خصوصي سکتور دلوار زده کړو په مؤسساتو کې هم طبي زده کړې کوي، خو د دې برخه د فارغانو اړتیا څومره ده؟ په اړه یو بل فارغ التحصیل ډاکټر عمران مراد وایي
په افغانستان کې لکه څنګه چې تیر کال سروې شوې په ټول افغانستان کې په هرو بارو 10,000 مریضانو باندې تقریبا 6.5 ډاکټران نرسان او قابلګان افغانستان کې دي، چې دا ډاکټران ډېره غټه تشه موږ ته محسوسوي. او په پرمختللو هیوادونو کې لکه اروپایي او امریکایي هیوادونو کې په هرو 10 مریضانو باندې یو ډاکټر هلته موظف ده.
د نورو بشري ټولنو په شان د افغانستان نیمایي وګړي هم ښځې دي، چې هغوی هم د نارینه په شان په خپله د ښځو لخوا وړاندې کېدونکو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. په دې اړه یو بل فارغ التحصیل ډاکټر عارف شاه قاسمی وایي
متاسفانه ډېر خوابده یم، هغه زموږ همسنفیانې ټولې پاتې شوې. په دې خاطر باندې هغه د هیواد یو مهم کشر دی. لکه څنګه چې نارینه ډاکټرانو ته ډېر زیات ضرورت دی، په افغانستان کې خصوصا ښځینه ته همدا رقم ضرورت دی. خصوصا په اطرافو کې ښځینه ډاکټران ډېرې کمې دي.
بل لوري ته د پوهنتون چارواکي وایي محصلانو لپاره د عملي زده کړو په برخه کې پرمختګونه شوي او د طب په ګډون به د ټولو پوهنځیو محصلانو لپاره په دې برخه کې شرایط او امکانات لا ښه شي. د پوهنتون علمي مرستیال سید اسماعیل روحانی وویل
د ټولو قدرمنو فارغینو څخه موږ غوښتنه هم دغه ده چې دوی په خپل ځای باندې توقف ونه کړي، بلکې دوی لا تخصص ته لاړ شي، ماستری وکړي، دکترا وکړي، تخصص وکړي. او دویم ده چې د شیخ زاید پوهنتون یو ښه استازولي په ټوله ټولنه او سیمه او نړۍ کې وکړي.
خو شیخ زاید پوهنتون داسې مهال لسګونه ځوان ډاکتران ټولنې ته وړاندې کوي چې په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف په خپل بیان کې ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 9.5 میلیونه وګړي په داسې سیمو کې ژوند کوي چې روغتیايي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري.